آن نخواهند داشت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنونده عزیز، با بخش همی گزارش رسیدیم به پایان این برنامه خبری. ساعت 4 پس از ظهر شد. همکارم حدیث پردیس در استودیو است و برنامه بعدی را براتون تقدیم میکنه. خوش اومدین پردیس.
تشکر حسنزاده صاحب. قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. وقت په کابل کې د ماسپخین څلور بجې شوې. تاسو ازادي راډیو واوري. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې ډیره برخه مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونو، خبرونو او لنډو مرکو ته ځانګړې کړې ده. او په ورسې برخه کې د ورکشو عزیزانو خبرونه چې امان الله میرزي چمتو کړی اوریدل شي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره څه کم یو میاشت پاتې ده. خو د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدان ډونالد ترامپ او هیلاري کلینټن نن د ولسمشۍ د دویمې مناظرې لپاره تیاری نیسي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د هغې بمبارۍ په باب څېړنه کوي چې په نتیجه کې څه باندې 140 کسان وژل شوي دي. خو تر هر څه وړاندې به وار ورکړم قسیم سولمل ته چې د افغانستان لنډ خبرونه در واوروي.
لمړی هم مهم سرخطونه. د افغانستان مشران جرګه د افغانستان د سولې په تړاو د یو پاکستاني سناتور څرګندونې وغندلې. په فاریاب کې 500 امنیتي سرتیري د طالبانو له محاصرې وژغورل شول او نړیوال بانک د افغانستان د مخابراتو له وزارت سره 10 ملیون ډالر مرسته کوي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشران جرګې د یو پاکستانی سناتور او د کشمیر په چارو کې د دغه هیواد د صدر اعظم د استازي پر څرګندونو توند خبرګون شوه. د مشران جرګې رئیس او غړو نن په عمومي غونډه کې ویل چې د افغانستان او کشمیر مسایل له یو بل څخه بیل دي او د پاکستانی چارواکو دا ټول خبرې د افغانستان په چارو کې د اسلام آباد ښکاره مداخله ده. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه ویل:
کشمیر چیرته او افغانستان چیرته؟ او د کشمیر په بدل کې د افغانستان د ولس سره جنگ کول، د افغانستان د ولس سره وینه تویول، د افغانستان خور او ورور جوړول، دا د کشمیر پورې سره به تللی. خو د دنیا نه خواهش شو چې زموږ د افغانستان حکومت او تر څو د دوی خلکو څیرې نور رسوا کړي او لوسي.
پاکستاني سناتور مشاهد حسین په وروستۍ کې ویلي و چې په افغانستان تانکی سوله د کشمیر له سولې سره تړاو لري. په فاریاب کې 500 امنیتي سرتیري د طالبانو تر 500 ورځنی محاصره وروسته وشغورل سول. د فاریاب امنیت قمندان عبدل نبیل هم نن خبري اعلان وویل چې د کشمیر پولیس په غورماچ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کله بنسوي و چې د شغورنې په عملیاتو کې و طالبانو وشل سول او 15 تنه ټپیان دي. امنیتي مسولین په دغه موده کې د درو افغان پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. د بل خبر لمخې په سرپل کې یو شمیر سیمه ایز پولیس وایي که لازم تجهیزات او امکانات نکړل سي نو خپل پوسټي به پریشتي. خو د سرپل د والي ویان زبی الله اماني د غیدا ویله قومندانانو سره د سیمهیز پولیسو د شخصي عقدو لامل بولی او وایي چې د غوي ستونزې به حل سي. د عدلی وزارت وای په تیرې ولسیزه کې د ملګری ملتونو لخوا ځباندې 400 سپارښتنې ترلاسه کړي خو یوازې 20% عملي سوي دي. د دغه وزارت مرستيال زبی الله هاشمي نن په دې اړه ویل:
401
سفارش متاسفانه به ځان تکلیف دی. په خوښنی سره له 401 سپارښتنو څخه د ملکی دوه اندازه له 50% راټیټه ده. کده غو سپارښتنو ته رسیدګي ونه سینو د نړیوالې ټولنې په وړاندې به زموږ حیثیت راټیټ سي. د قوانینو اصلاح، اداري فساد، لاشد سره تاوتریخوالی، د ماشومانو ناسم وضعیت او ملکي تلفات هغه موارد دي چې د بشري حقونو په برخه کې له جدي ستونزو څخه بلل سوي او ملګري ملتونو په دې برخه کې له افغان حکومت څخه د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. او ټاکل سوی نړیوال بانک د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت سره 10 ملیون ډالر مرسته وکړي. د دغه وزارت وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي دغه مرستې چې هدف یې د مخابراتي او پوسټي خدمتونو شوالی دی تر 2 کلونو پورې دوی ته ورکړل سي.
بانک جهانی وعده کمک خوبی را
به نړیوال بانک له دغه سکتور سره د 10 میلیون ډالر په اندازه د شیم رستیج منه کړی ده. په 2018 کال کې به د دې عملی کار پیل سي. امریکا، فرانسه، آذربایجان او ترکیه هغه وادونه دي چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت سره د مخابراتي خدماتو په شکیدو کې مرسته کړې ده. دا کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
په یمن کې د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د دې هیواد په پلازمینه سنعا کې د خونړي هوایي برید په اړه به څېړنه پیل کړي. ملګرو ملتونو ویلي د شنبې د ورځې په برید کې له 140 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن په یو بیان کې وویل چې د دغې پیښې په اړه به له امریکایي کارپوهانو سره یو ځای سمدستي څېړنه پیل کړي. بیان هغو راپورونو ته په اشاره چې په سنعا کې بمباري دردونکي او خواشینونکي بلل زیاتوي چې د لافي ځواکونو لارښوونې واضح دي چې د خلکو ګڼ مېشتې سیمې به نه په نښه کوي او د ملکي تلفاتو مخه به نیسي. مخکې دغه ائتلاف ویلي و چې په صنعا کې د پیښې په وخت کې عملیات نه دي ترسره کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه پیښې په اړه د سمدستي او بې پرې څېړنې غوښتنه وکړه او ویویل چې پر ملکیانو په قصدي توګه حملې بېخي د نه منلو دي. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره یې پر خپل ملاتړ بیا کتنه پیل کړې ده. دغه ائتلاف چې په یمن کې د په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت ملاتړ کوي، د 2015 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد د بمباري کمپاین پیل کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده، د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدان ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن نن د ولسمشرۍ د دوهمې مناظرې لپاره تیاری نیسي. دغه مناظره د میزوري په سانت لویس کې د افغانستان په وخت د سهار په 6:30 بجو په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډیرو نورو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د هغو ثبت شویو څرګندونو په خاطر چې د جمعې په ورځ خپرې شوې او هغه پکې د ښځو په اړه پوچې او داسې څرګندونې کړي چې هغه جنسي تیری انګیرل کېدای شي د هغه ملاتړ لاس اخیستی دی. جمهوري غوښتونکو سناتورانو د استازو د جرګې غړو والیانو او پخوانیو سیاسي څیرو له ترامپ غوښتي چې له کاندیدۍ لاس واخلي. خو ترامپ چې یو میلیارډر دی د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه غوښتي، خو ویلي دي چې د نومبر د 8 د انتخاباتو لپاره به خپل کمپاین مخته یوسي.
I pledge to be a better man tomorrow and will never ever let you down.
دا وای ما ژمنه کړی چې راتلونکي کې به یو بهتره سړی اوسم او هیڅکله به تاسو شرمنده نه کړم. که صادق اوسو مونږ په یو واقعي نړۍ کې اوسو. دا پرته لدی چې له اوسنیو سختیو او ستونزو څخه د فکرونو د لری کولو او مخشوشولو هڅه ده، بل هیڅ هم نه دی. مونږ خپل دندې له لاسه ورکو. د اتو کلونو په خوا په نسبت کم تر خوندې او واشنگتن په کامله توګه مات دی.
د هغه رقیب میرمن کلینټن د هغه څرګندونې وحشتناکې بللې دي. د ګرجستان پر پارلماني انتخاباتو نړیوال څارونکي ماموریت وایي د شنبې د ورځې انتخابات ښه تنظیم، د شفافیت اساسي اصول پکې په مجموعي ډول مراعات شوي او د سیالۍ په فضا کې ترسره شوي دي. دغو څارونکو په هغه لومړني بیان کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر فضا د غیر قانوني کمپاینونو او د تاوتریخوالي ځینو پیښو په اړه ادعاو سیوری غوړولی و. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ګرجستان واکمن ګوند تر ټولو مخکې دی. اپوزیسیون په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه لګولي دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل په سلو کې څه باندې 22 شمېرل شوو رایو له نتیجې معلومیږي چې د ګرجستان خوب په نوم ګوند په سلو کې نږدې 50 رایې ګټلې دي. ورپسې د اپوزیسیون د متحد ملي غورځنګ ګوند چې په دوهم قطار کې راغلی څه باندې 6% رایې خپلې کړې دي. نور ګوندونه نه دي توانېدلي چې د رایو فیصدي ټاکلې حد یعنې 50 ته ورسیږي. پرونیو انتخاباتو په نتیجه کې به د دې هیواد 150 کسیزې ولسي جرګې د 100 څوکیو لپاره کسان غوره کیږي. د 300 نورو څوکیو لپاره مخکې په ځانګړو انتخاباتو کې کسان غوره شوي وو. او هغه نوې خبره شوې تصویرونه چې د ساتلایت لخوا اخیستل شوي ښیي چې شمالي کوریا د لری واټن ویشتونکو توغندي د ازمویل لپاره تیاری نیسي. په دغو تصویرونو کې چې نن خبره شوې داسې ښکاري چې شمالي کوریا د سوهای د ساتلایت د توغولو په سیمه کې فعالیتونه لکه د سون موادو ودانۍ ته نږدې د موټرو د حرکت او د توغندیو د توغولو له دستګاه سره فعالیتونه زیات کړي دي. په جنوبي کوریا کې د چارو کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې پیونګ یانګ په پام کې لري د اکتوبر 12 د واکمن کارګر ګوند تاسیس د ورځې د لمانځلو په پلمه خپل ځواکمنتیا وښیي. دا د افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې مرزی احمد زه وړاندې کوي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې. نن به په اکثرا لویو ښارونو کې به آسمان صاف وي. په کابل کې به آسمان صاف وي. د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 9. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 10. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه -2. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 23 دیرش او ټیټش پارس. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټش شل. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 15 او په ګردیز کې به هم اسمان صاف دی، تودوخې لوړه درجه شل او ټیټش پاک.
وخت په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ: د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی به ډیر ژر د امریکا متحد ایالاتونو ته سفر وکړي.
حزب اسلامی افغانستان کماکان به روابط دیپلماتی خود در راستای حمایت از منافع ملی کشور و آوردن صلح و همچنان که با نیروهای داخلی در تماس صحبت است با خارجی ها هم است.
امریکا تا د حزب اسلامی د سفر د پلاوی د سفر موضوع مو له یو سیاسي کارپو سره هم څېړلې ده. د هلمند په مرکز لخرګا کې پر امنیتي کمربند د جګړو شدت خلک نارامه کړی دي.
اور ایک ماشان دس نارام اشکا وچ بھی خیال ایلش کا ہو خو مخلوق بد پازار دی بیچارہ دان رد غب آزار
دو خبرون پلڑ کی دو کندوز لو رستی حال مهم خبرون و ہیل دا چطر پای مومل تیا وکڑی. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي ډیر ژر به دغه حزب یو پلاوی د امریکا متحد ایالاتونو ته سفر وکړي. دغه پلاوی مشر کریم امین د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه څلور کسیز پلاوی د سفر هدف له امریکایي چارواکو سره د هیواد د ملي ګټو او د سولې د مسایلو په اړه خبرې کول دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی بل غړی وایي چې دغه حزب یو بل پلاوی به یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه ولري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی سفر د دغه ګوند په غړو باندې د بندیزونو له لرې کېدو سره اړیکه نه لري. نور حال د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، دغه ګوند هڅه کوي چې اوس په ظاهري ډول له نړۍ په ځانګړې توګه امریکا سره خپلې سیاسي اړیکې بیا جوړې کړي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټاکل شوې د حزب اسلامي یو څلور کسیز پلاوی د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. که څه هم ښاغلی امین د حزب اسلامي د پلاوی د سفر هدف د هیواد ملي ګټې او سولې پورې اړوند مسایل بولي، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل.
د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر مقصد هغه بحث و چې څو ورځې وړاندې مطرح سوی، خو به له وخته وړاندې وي چې په دې اړه نظر ولرو. البته حزب اسلامي به د پخوا په څېر د هیواد د ملي ګټو او د سولې د راتګ په اړه لکه چې بهرنیو ځواکونو سره په تماس کې و، له بهرنیانو سره هم په اړیکه کې وي.
کریم امین وایي حزب اسلامي د هیواد ملي ګټو او د سولې د ټینګښت لپاره چمتو دی چې له نورو هیوادونو او نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی بلغړی عتیق الله صافی وایي امریکا ته د حزب اسلامي د څلور کسیز پلاوی مشري به ډاکټر غیرت بهیر کوي. ښاغلی صافی ټینګار کوي وروسته له هغې چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، د نړۍ هیوادونو حزب اسلامي سره د اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا وښوده. د هغه په وینا دا ډول سفرونه به نورو هیوادونو ته هم دوام پیدا کړي. نږدې لس ورځې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، افغان حکومت ژمنه کړې د ملګرو ملتونو او امریکا له تور لیست څخه به د حزب اسلامي د غړو نمونه لري او بندیزونه به پرې ختموي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون وایي امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی د سفر هدف د بندیزونو له لرې کېدو سره اړیکه نه لري.
دا چې د حزب اسلامي پلاوی امریکا ته ځي د سولې له توافق لیک سره اړیکې نه لري. که سفر لري ممکن دوی پورې اړه ولري. د بندیزونو د لرې کېدو موضوع د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
له بل پلوه د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی سفر کولای سي له نورې نړۍ سره د دغه ګوند اړیکې پیاوړې او د سولې بهیر ګړندی کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې متي الله خروټی وایي د حزب اسلامي او امریکایي چارواکو مخامخ خبرې د دواړو لورو ترمنځ باور نور هم زیاتوي.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې د حزب اسلامي یو پلاوی به ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. په همدې اړه مې د سیاسي چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په اوس کې امریکا ته د حزب اسلامي د دغه پلاوی سفر څه پیغام لري.
فکر کوم چې لا اوس هم په امریکا کې بعضې اړخونه شته دي، یا د مدنیت او د انساني حقوقو بعضې پلویان شته دي، یا هغه کسان شته چې پالیسیانې جوړوي د افغانستان او د سیمې په اړه باندې. هلته داسې خلک شته چې لا اوس هم د حزب اسلامي پر فکر باندې، د هغوی په عقیده باندې او په راتلونکي باندې شک درلی شي. نو کله چې حزب اسلامي په دغسې حساس شرایطو کې امریکا ته ځي، یو ته خپل نظر تبدیدوي، فکر کوم چې دا په خپل ذات کې نیک قدم دی او د تلپاتې سولې لپاره چې د حزب اسلامي او د افغانستان دولت تر منځ به کېږي دغه تضمین کولی.
خادم صاحب، تاسو اشاره وکړه چې په امریکا کې لا هم ځینې کړۍ شته چې هغه د حزب اسلامي کوم افکار یا کوم برنامه چې دوی لري په یو نه ورسره مخالفت لري، او څه فکر کوئ چې د دغه حیات په ورتګ به څومره وشي کړی دوی هلته عامه ذهنیت او یا هغه کوم ذهنیت چې په دې برخه کې موجود د هغې ته مثبت لوري ته تغییر ورکړي؟
د 2000 کال حزب اسلامي د 2014 کال د حزب اسلامي سره فرق کوي. دا په دې معنی باندې چې هغه جامد افکار چې دوی په ذهن کې لرل، اوس دوی پوهېږي حزب اسلامي استاد په دې باندې پوهېږي چې په ګلوبلایزیشن کې او هغه افغانستان کې چې نړیوال ټولنه په کې 14 کاله دخیل ده، او دوی هم دا دي هم په سیاست کې هم په نظام کې هم په اقتصاد کې خپل نفس لوبول شي، دوی مجبور دي چې انعطاف وکړي. مګر دغه انعطاف باید د اصولو سره سم وي، هغه انعطاف چې هغه افراطي یا هغه انعطاف چې د تفریح په حالت کې فکر کوم چې دوی هم خپلو حزبیانو ته یا خپلو پلویانو ته جوابوي دي. نو کله چې د حزب اسلامي د سیاست د دریز مسله مطرح کیږي، دوی مجبور دي چې د امریکا سره تفاهم ته ورسیږي. نو دا په خپل ذات کې اصلا د انعطاف پذیرۍ د انداز وړاندې کول دي، یا هغه هوکړه ده چې د دواړو طرفونو ترمنځ رامنځته کیږي.
خادم صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کلنډه ته ځواب راکړئ چې په دغسې حساسو شرایطو کې، یعنی چې په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت په افغانستان کې دومره ښه نه ده، دغه د پلاوی تک امریکا ته او بل اخره په ټوله کې د پروسې د سولې په پروسې څومره اغیزمن ګام دا بللی شو؟
ګوري، سوله دوه طرفونه لري. یو دا چې عملي سوله ده چې د خلکو ترمنځ کېږي، بل د سایکالوجي یا د روان سوله ده چې د خلکو په ذهنونو کې د سولې د انګیزه ایجاد کېږي. کله که تاسو سوله په ذهنونو کې ایجاد نه کوي، یو لژبرو شروع نه کوي، یو له اساسه شروع نه کوي، هغه داس یو تعمیر ته ورته چې په منځ شو بیا اساس ستنو باندې ولاړی چې هر وخت خطر د چپکیدلو خطر سره مواجه. تاسو که په ټول دنیا کې وګورئ، تقریبا 50 سلنه د صلح معاملې په لسو کلونو کې د منځ تلل دي. علت دا و چې دغه صلح لا په اسانو کې نه حدینه شوې نه وي. نو زه فکر کوم چې وخت لا پاتې دی، دواړه اړخونه باید هڅه وکړي، تلاش وکړي چې اعتماد سازي وکړي، خیرول وکړي، بخل وکړي، انعطاف وکړي، اعتدال وکړي. او دغه اخکاره پرنسيب دي، دا ډېر واضح او ساده پرنسيب دي چې ټول خلکونه باید عملي کړي ترڅو په افغانستان کې صلح رامنځته شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د امریکا متحده ایالاتونو ته د حزب اسلامي د پلاوی د سفر په اړه له سیاسي کارپو انتظار خادم سره لنډې مرکې تغوکوي.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم راګرځو په هیواد کې امنیتي موضوعاتو ته. د لخکرګا پر امنیتي کمربند د جګړو شدت خلک نارامه کړي دي. د لخکرګا اوسیدونکي چې څو پر له پسې شپې د توپونو او هوانونو د لویو لویو ډزو له امله په نارامیو کې تیروي، د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي. دولتي مسؤلین وایي د جګړې د مهارېدو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. نورحال له سیمې څخه د الیاس دای په ریپورت کې.
د شار لزړه هر شبه د ډي سي توپ فیرونه او په شمال او لویدیځ کې پر امنیتي کمربند د راکټونو او سپکو وسلو پریمانه ډزې دومره نږدې دي چې د شار زړه رېږدوي او د لشکرګاه د اوسیدونکو خوب او آرام وړی دی.
مانو عبدالباری دی، تجربه هم را شوه سوي دي. بشرا هم انتقای هم نیولی، داسپین کوټې په غلی زرد ورسره نیولی. برای ماشام داسې نه آرامه شپه وه چې بېخیاله لږ شپه وه. مخلوق ګډ پازار دی، بېچارهګان ګډ پازار
د روزګان او کندوز وروسته کله چې جګړې په خورا سرعت ښارونو ته ننوتلې، ورسره جوخت لشکرګاه تر پولو د دغه جګړو د رسېدو زور د مرکزي حکومت مسؤلینو پام را خپل کړ. د لشکرګاه پر اطرافو د پیل شوې جګړې د دغه شدت د مهار په خاطر مرکزی حکومت په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازی عبدالجبار کارمان د اپراتیفي ګروپ د مشر په توګه راولېږي. کارمان خلکو ټول افغان ځواکونه به عملیات پیل کوي، جګړه به له ښاره لرې کیږي او نور به د ښار خلک د وهم او ترس څخه وځي.
موجوده وضعیت په سل کې سل د کنټرول ورسو، تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به حفظ وي، دا به د پسلا تحکیم سو د دې د تحکیم تاسو ته اطمینان درکوم.
د کارمان تر اترک یو شپه وروسته کله چې جنگ نور هم په شدت بشران او نور ګڼمیشتو سیمو ته وغځېدی، د شنبه په ورځ د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال تر څنګ په افغانستان کې د نټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال نیکولسن د دې مخ په پراخ کېدونکې جګړې د جاج اخیستلو لپاره هلمند ته مجبور کړل. دوی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هلمند جګړه سخته اوږده خو ګټونکې وبلله. د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وویل جګړه په هلمند، فرا، روزګان او کندوز کې اوږده سوه.
دښمن نه تنها د هلمند په ولایت کې بلکې په چلو پنځه جبهو کې بیرحمانه جنگ شروع کړی دی.
کچون د لشکرګاه په دوهمي او درېم امنیتي اوزو کې د تازه پیل سوي جګړې د شدت له امله حکومتي مسولین ارسول چې د مرجع او نادلي ولسوالۍ د لویو لارو د امنیتي پوستو د سرتیرو تر څنګ په خنشین او نوي ولسوالۍ کې میست وکونه راوباسي او لشکرګاه ته څیرمه پروت امنیتي کمربند تقویه کړي. هم د دې کار سره جوخت پر لشکرګاه بریدونو نور هم زور واخیستی او دا ځلې د توقع خلاف جګړې په شپو پورې محدودې نه سوې او په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې په پرله پسې ډول دوام وکړ.
قدر منوریدونکو، تاسو په هلمند کې د امنیتي وضعیت په باب د الیاس دای ریپورت ته غوږی. اوس هم ورزو فراته د فرا ولایت مرکز ته جګړه نږدې شوې خو امنیتي چارواکي وایي چې وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی. نورحال لسیم څخه د احمد شاه فطرت پر راپور کې.
د جګړې لمړۍ کرښه د نوبهار او راج کلی کله ناکله خو دلته د انسان غرونه هم د ټکان د ږغ څخه کاڼ نه شي او نور هیڅ نه شي اورېدلی. دلته د افغان ځواکونو سره یو ځای راغلو تر څو یو رپورټ جوړ کړو. که څه هم د راج او نوبهار سیمه راته مخکې ډېره اشنا وه، خو دا ځل چې ورغلم ټول د ښکلو باغونو جګ دیوالونه یې د مرمیو او توپونو له امله د غلبیل په شان سوري سوري شوي وه او فکر دې کوئ چې بله سیمه ده. په همدې علت د لارې په اردو کې مو یوه لاره هم ورکه کړه. دلته چې موږ موقعیت لرو دراج او گناهکان کلی دی چې د فراه د ښار په دولس کیلومتري کې پراته او د جګړې لومړۍ کرښه ده. خو د جګړې اصلي مرکز دا نه دی بلکې د نوبهار کلی دی. د نوبهار کلی ته د لرې ګورو چې جګړه پکې په سخته روانه ده. نور نوبهار کلی بهار پاته نه دی او د جګړې تور دودونه یې ټول ګلان او سیمه خزان خزان کړې ده. د لرې کله کله الوتکې هم وینو چې د نوبهار د کلی پر بېلابېلو سیمو چې دولت او سوار مخالفان پکې شتون لري توپونه هم وروي. کلیوی خواه ده نوبهار کلی ده لوی وسلو استعمال ویجار کرده، خلبلی خواه دولت وستوال مخالفان هم ده کلی پا کورونو او باغونو که زایی نه نیولی ده. پس همی که امیتی چارواکی وایی چه عملیات پا چتکی سره روان ده. خونن چه ده عملیات سره مورز ده بیا هم جگره سخت ده. ده فرا ولایت امنی خونن توریالی عبدیانی ده جگری تازه حال را کوی.
من سار عملیات پیل سوی ده چه ده عملیات پی ترس که ولس کسان مخالفین وجل سوی دی، حتی کسانی تاپیان دی، دری سراچه موتری دی منزی تیلی، دو داشکی دی منزی تیلی دی، وچو سیکلانی دی منزی تیلی دی، عملیات بدیر چطک کهی، تصفیه کهی.
لبل خو دولت د وسوال مخالفان وایند قاری صف احمدی بیا ادعا کوي چې دوی په دغه جګړې کې تر شل زیات عسكر وژلې، خو افغان هم چارواکي بیا دا خبر نه مني. د جګړې په بل سر کې د دار آباد په کلي کې بیا د سیمې خلک در امنیتي چارواکو سره یوځای شوي دي او وایي چې د فراه ولایت څخه دفاع ته چمتو دي. دلته څو کسانو چې وسلې په لاس کې وي زموږ سره په خبرو کې داسې وویل:
ناموس خود از ناموس خود دفاع مینیم، از خاک خود دفاع مینیم. ایج د دار آباد نه بیز دولتی نه ایج پوستی دولت است محترم، هیچ چیز نیست، ولی ما هیچ کس دیگر اجازه نمیدیم.
و یه دونه نرمه بر شما میدیم که از این مسیر طرف شهر کسی اومدن نمیتره، مگر اینکه کلی ما قتل عام شد.
د یادونې وړ ده چې د فراه ولایت په نوبهار سیمه کې څلور ورځې مخکې جګړه پیل شوې خو تر اوسه جریان لري. دغه سیمه چې د فراه ولایت د مرکز او پشور ولسوالۍ په منځ کې پرته ده یوه استراتیژیکه سیمه بلل کېږي، نو ځکه په دغه سیمه کې جګړې د فراه ښاریان هم اندېښمن کړي او ژر تر ژره دغه جګړې د مهار غوښتنه کوي.
اوس هم ورزو کندوز ته د نوې کرخې په نوم سازمان د کندوز په نامنیو کې د دغه ولایت والی او امنیتي مسؤلین ښکیل ګڼي او د دوی د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغه سازمان غړو د یک شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د امنیتي مسؤلینو د بې غورۍ له کبله دغه ولایت د نامنۍ له ګواښ او انساني ناورین سره مخ دی. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اوري.
په کندوز کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په پراخېدو سره د نوي کرښې په نوم سازمان د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې د یادو ناامنیو په وړاندې بېغوري کوي. دوی همدارنګه د کندوز په ناامنیو کې د دغه ولایت والی او امنیتي مسؤلین ښکیل ګڼي او د دوی د لرې کېدو او مجازاتو غوښتنه کوي. د نوي کرښې په نوم دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره وویل چې حکومت باید د کندوز د دغه پیښې لپاره د حقیقت موندنې کمیسون جوړ کړي. د دغه کمیسون یو غړي محمد حقیار مبشر د غونډې د پریکړه لیک په یو برخه کې داسې وویل:
حکومت مرکزی به مردم و خانواده های قربانیان را
مرکزی حکومت باید د کندوز د خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنیو ته ځواب ووین کوي او یو بېطرفه حقیقت موندونکی کمیسون وټاکي تر څو د دغه پیښې ریښې پیدا او د کندوز هغه بې کفایته او سهلنکار مسؤلین لکه د کندوز والی او امنیتي مسؤلین د قانون منګولو ته وسپاري.
کندوز ته د ناامنیو د لاملونو د څېړلو په هدف د حقیقت موندونکي کمیسون د لیږلو خبره په داسې حال کې کیږي چې تیر کال هم ورته یو کمیسون د کندوز ښار د سقوط او ناامنیو د څېړلو لپاره جوړ شوی و چې خپلې موندنې حکومت ته وسپارلې. له بلې خوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په کندوز ښار کې د اوومې ورځې لپاره هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. همدارنګه د کندوز د امیر روغتیا رئیس وایي دغه ښار حوزوي روغتون ته له تیرو څو ورځو جګړو څخه 300 ټپیان او 3 جسدونه راوړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان متحد ملت ګوند سیاسي مشر محمد هارون بارکزی په دغه ناسته کې وویل چې دوی داسې شواهد لري چې کندوز یوازې د یو شمېر کسانو د معاملو قرباني شوی.
کوم شواهد چې موږ لرو په داخل د قره اردو او قرارګاه او قومندانۍ د امنیت کندوز کې معامله کیږي، فساد شتون لري.
خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په امنیتي ارګانونو کې د وظیفوي غفلت خبره ردوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه څوک چې مسؤلین دي هیڅ وخت کې په خپل پوسټه باندې، په خپل ولایت، په خپل ولسوالۍ باندې معامله نه کوي. زموږ لپاره دښمن دښمن دی، هغه طالب وي که القاعده وي.
خغلی وزیری همدارنګ ویل کچری ثابت شي چې په کندوز کې امنیتي مسؤلینو په خپل دندو کې غفلت کړی، د قانون لمخې به ورسره چلند وشي.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د کندوز د امنیتي وضعیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه لیکنې کړي چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورته لنډه کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د کندوز د جګړې او د پاکستاني سناتور د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې پوښتنه کړې: ولې حکومت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د جنایتونو ننداره کوي؟ د لیکوال د معلوماتو له مخې د کندوز په شپږ ورځنۍ جګړه کې ډیری تلفات ملکیانو ته اوښتي چې د ملکي ټپیانو شمېر سلګونو تنو ته رسیږي. اصلاح ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي: د وسلوالو طالبانو وروستي تحرکات به کوم ځای ونه نیسي؟ وړاندې په سره مقاله کې راغلي: افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د حملو د ماتولو لپاره لا لوړاندې امنیتي تدابیر نیولي دي. دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي: په کندوز کې د جګړې برخلیک تر اوسه هم نامعلوم دی. بلخوا کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د پاکستاني سناتور مشاهد حسین د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. تازه د کشمیر په مسله کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي مشاهد حسین په امریکا کې یو انسټیټیوټ ته ویلي دي چې په کابل کې سولې ته د رسیدو لاره په کشمیر پورې تړلې ده. دنیا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي: د کابل سوله د کشمیر له مسلې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي: په کار ده چې افغانان د پاکستان او امریکا د ګټو لپاره ونه وژل سي او افغانان د کشمیر جګړه په افغانستان کې ونه کړي. د سر مقاله لیکوال په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، یو شمیر بشر دوستانه سازمانونو غا کوي چې په افغانستان کې د پاکستان د روانې جګړې پر ضد د افغانستان لاسنیوی وکړي. د سرنوشت ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی: په افغانستان کې د کشمیر جګړه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: د پاکستاني سناتور وروستۍ څرګندونې او خبرې افغانانو ته روښانه پیغام لري او هغه دا چې جګړه د نورو د ګټو لپاره ده. د سر مقالې لیکوال په وسلوالو مخالفو ډلو غږ کوي چې د کشمیر جګړه په افغانستان کې مخې ته یو نسي، ټول افغانان یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړي، جګړې ته نه ووایي او د سولې او جوړجاړي لاره خپله کړي.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.9 او د اف ام 100.5 څپو باندې په شفافه توګه اوریدلی شي. او که غواړئ چې زموږ تازه خبرونه او نور مطالب په فیسبوک کې هم تعقیب کړئ، زموږ د فیسبوک آدرس ته ازادي راډیو او همدارنګه په ویب پاڼه کې هم موږ تعقیبولی شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس ته ازادي راډیو ټکی ورک. په افغانستان کې 4:30 کېدونکې دي. وار ورکوم نوریاس نوري ته چې لنډ خبرونه تر واوروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د یو پاکستاني سناتور او د کشمیر په چارو کې د دې هیواد د صدر اعظم د استازي پر څرګندونو تون غبرګون وښود. د مشرانو جرګې رئیس او غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان او کشمیر مسایل یو بل سره بیل دي او د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د اسلام آباد ښکاره مداخله ښیي. په فاریاب کې 50 امنیتي سرتیري د طالبانو تر 15 ورځنۍ محاصرې وروسته وژغورل شول. د فاریاب امنیه قمندان عبدالنبی الهام نن خبرلان ته وویل چې دغه پولیس په غورماچ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا محاصره شوي و چې د ژغورنې په عملیاتو کې و وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کندوز ښار اوسیدونکي له حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو غواړي چې دغه ښار ته د بشري مرستو د رسېدو په هدف اور بند وکړي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي په کندوز ښار کې د اومې پرلپسې ورځې لپاره جګړه روانه ده چې له امله یې خلک د خوراکي موادو او اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د امریکا متحدو ایالاتونو تیری کوونکي ګامونه اخیستي چې د روسیې ملي امنیت ګواښي. په یمن کې د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف وایي د دې هیواد په پلازمېنه صنعا کې د خونړي هوایي برید په اړه به څېړنه پیل کړي. ملګرو ملتونو ویلي د شنبې د ورځې په برید کې له 140 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دواړه کاندیدان نن دوهمې مناظرې لپاره تیاری نیسي. د ګرجستان پر پارلماني انتخاباتو نړیوال څارونکي ماموریت وایي د شنبې د ورځې انتخابات ښه تنظیم، د شفافیت اساسي اصول پکې په مجموعي ډول مراعات شوي او د سیالۍ په فضا کې ترسره شوي دي. او هغه نوي خپاره شوي تصویرونه چې د سټلایټ لخوا اخیستل شوي ښیي چې شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکي توغندي د ازمویلو لپاره تیاری نیسي.
لنوریاس نوری مننه کوم چې لند خبرونه در واورول. لند سپورتي خبرونو ته مرزي احمد زئی کتنه کړي.
د سپورت ورځنې هنداره
د مختلطو رسمي هنرونو اتل احمد ولی هوتک خپل روسی سیال کازا چنوکو ته ماتي ورکړه. د تیرش په لوبه د هوتک لخوا د سکوهنی او ګونډې د پرلپسې ضربو په نتیجه کې په ناک اوټ سره پای ته ورسیده. تر احمد ولی هوتک دوش په مخ کې یو بل افغان لوبغاړي باز محمد مبارز هم خپل روسی سیال ته ماتي ورکړه. د احمد ولی هوتک او کازا چنوکو ترمنځ د لوبه د فایټ نایټ سازمان لخوا په مسکو کې وشوه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د ماليزیا د فوټبال ټیم سره د دوستانه لوبې د ترسره کولو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرسیل یوسف کارګر نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د دوستانه لوبې هدف دا دی سو د آسیا هیوادونو جام سیالۍ ته لار پیدا کړي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له لوبې مخکې په ماليزیا کې خپل تمرین پیل کړی او د سه شنبې په ورځ د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې لوبه پیلېږي.
د ښاغلي کارګر د معلوماتو له مخې د افغانستان او ماليزیا د فوټبال د ټیمونو ترمنځ دغه دوستانه لوبه د افغانستان پر وخت د ماښام 5:30 بجې پیلېږي او ټاکل شوی چې په پروان ولایت کې د والیبال منتخب ټیم ته د غوره سیرو د معرفي کولو په خاطر سیالۍ ترسره شي. د پروان ولایت د اولمپیک امر سید حسام الدین نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ډېر ښه لوبغاړي موجود دي او باید د ولایتي سیالۍ د ترسره کولو په هدف منتخب ټیم ته غوره شي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ چې په روانې اونۍ کې پیلېږي 40 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای
اوس هم راځو پاتې راپورونو ته. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د بشري حقونو نړیوال سازمان د سپارښتنو په اساس په افغانستان کې تر یوې کچې بشري حقونه پلي شوي او نورې د پلي کېدو په حال کې دي. د عدلي وزارت د مسؤلینو په وینا دوی په تېر یوه لسیزه کې د بشر نړیوال سازمان څخه 401 سپارښتنې ترلاسه کړې چې لږ اندازه یې پلي شوي دي. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د عدلي وزارت او په افغانستان کې د بشري حقونو څخه د ملاتړ اداره وایي چې تر اوسه د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوال سازمان لخوا له ترلاسه شویو 401 سپارښتنو څخه یوازې 20% په افغانستان کې پلي شوي دي. د یادو ادارو د مسؤلینو په وینا له دغو سپارښتنو څخه 50% د پلي کېدو په حال کې دي او 29% نور یې نه دي پلي شوي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال ذبیح الله هاشمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل په افغانستان کې د بشري حقونو د سپارښتنو د پلي کېدو کچه ډیره ټیټه ده او که چیرې دغه سپارښتنې په سمه توګه پلي نه شي نو د نړیوالې ټولنې په وړاندې به د افغانستان حیثیت تر پوښتنې لاندې راشي.
په ټوله کې 401 سپارښتنې دي چې له بده مرغه د سپارښتنو د پلي کېدو سطحه ډیره ټیټه ده چې دا د افغانستان لپاره د خطر زنګ دی. مختلفې دولتي او نور ادارې باید دغه سپارښتنې پلي کړي. که چیرته په پلي کېدو موږ پاتې راشو نو دا د افغانستان د حیثیت لپاره ډیره بده ده.
د افغانستان د عدلي وزارت او له بشري حقونو څخه د ملاتړ د ادارې د راپور له مخې دغه سپارښتنې د قوانینو اصلاح، د اداري فساد، د کار حق او د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي، د ماشومانو د ناوړه وضعیت، د نشه یي توکو زورونې او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په وړاندې د مبارزې په برخو کې دي. د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي دوی دغه سپارښتنې له ټولو ادارو سره شریکې کړي او د پلي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه سپارښتنو په پلي کېدو ټینګار وکړ او ویل چې دغه سپارښتنې باید په وخت سره پلي شي او راپور هم اړوندو ادارو ته واستول شي.
د دغه سپارښتنو په برخه کې باید نور کار هم وشي او جدي ونیول شي او دغه سپارښتنې باید په وخت او موقع سره باید پلي شي او د اجرااتو په برخه کې مربوطه کمیټو ته معلومات وړاندې کړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې په ملي او نړیواله کچه لکلک انتقاد سره مخ دی. افغانستان تر اوسه د بشري حقونو په برخه کې د وو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب لري او اړ دی چې په هیواد کې د بشري حقونو د پلي کېدو او وضعیت په اړه د بشري حقونو څارونکو بنسټونو ته راپور ورکړي. محمد واصل وصال د ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان ډونالد ترامپ او هیلاری کلنټن دویمې مخامخې مناظرې ته چمتووالی نیسي. وټلو جمهوریت غوښتونکو ویلي چې نور د ښاغلي ترامپ ملاتړ نه کوي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله نور جزئیات وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو د همدې راپور په خبرېدو زموږ د نننۍ خبرونې هغه برخه چې خبرونو راپورونو ته مو ځانګړې کړې و پای ته رسیږي او تاسو کولی شئ له دې وروسته د ورکوشو عزیزانو خبرونه واورئ.
د امریکا د ولسمشري انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه مناظره به د افغانستان پر وخت د دوشنبه د سهار پر 6:30 په داسې حال کې وسی چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند ځینو وتلو تیرو وروسته له هغې د ډونالډ ټرمپ لملاتړ لاس واخیست چې په یوه مخکنی ویډیو کې د ښاغلي ټرمپ ځینې پارونکي خبرې د جمعې پورا خپرې شوې. په دې ویډیو کې چې په 2015 میلادي کال کې ثبت شوې ډونالډ ټرمپ د ښځو په اړه سپک الفاظ کارولي او پر خپل دې چلند یې چې شایي جنسي تیری وګڼل سي ویاړي. جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د استازو جرګې غړو والیانو او نورو وتلو سیاستوالو له ښاغلي ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې له انتخاباتي مبارزو لاس واخلي. خو سیالي کاندید هیلاري کلنټن د ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې ټکن ورکوونکې او بیرونکې ګڼلې دي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید ډونالډ ټرمپ د خپلو مخکنیو څرګندونو له کبله په یوه تازه ویډیویي پیغام کې بخښنه غوښتې ده.
ما هیڅ کله نه دی ویلی چې زه مناسب سړی یم. نه مې هڅه کړې داسې څوک واوسم چې نه یم. ما ځینې شیان ویلي او کړي چې ورباندې پښیمانه یم. هغې ویډیو چې څه باندې لس کاله مخکې ثبت سوې وه پکښې راغلي خبرې یو دغسې مورد دی. هر څوک چې ما پیژني پوهیږي چې دغه خبرې زما شخصیت نه څرګندوي. ما دا خبرې کړې زه په غلطه وم او بخښنه غواړم. خو ښاغلی ټرمپ ویلي چې د نومبر د اتمې د انتخاباتو لپاره به خپلې انتخاباتي مبارزې ته ادامه ورکوي. ښاغلی ټرمپ په دې تازه ویډیوي پیغام کې د خپلې سیالې کاندیدې هیلری کلینټن پر خاوند بل کلینټن هم چې پخوا د امریکا ولسمشر وو انتقاد وکړ او ویې ویل بل کلینټن هم په حقیقت کې له ښځو ناوړه ګټه اخیستې پر هغوی تیری کړی او رسوا کړی دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنه په دې اله چې تر دې د مرو جوړ خوخاو برلی وسې د بیام نتا سورک شوی عزیزان او دوستانو ټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو دوستانو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزانو لټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې ورکشوی عزیزان پیدا شوي دي چې اوریدونکو د دوی پاکله ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکشوی عزیزان او دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه کلا ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکشوب عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروگرام حالتا لسارا واوری ده مونگ پتا دا www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. گرانو دوستانو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چه ازادی رادیو تا تیلیفون وکده ده ازادی رادیو پا اوتومات ماشین که خپل تیلیفونی پیغمونه پریگده لیکونه ایمیلونه راوستوی او خپل ورکشوی عزیزان لطوی. کله چې خپل ورکشوی عزیز لطوی او ازادی رادیو تا تیلیفون کوی لطفاً خپل دغه تیلیفونی پیغمونه لند ووایی. په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلې ورپسې دا غچانو مو واخلې چې لټوي بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره وایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي سو بیا اوریدونکو کې وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي رادیو تر رسیدلې دي او په دغه تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورکښوي عزیزان پیدا شوي دي. اول باغ یو تلیفونی پیغام را واخلو چې یو ورور په نام د دولت ملتیار لکن د هار را لګلې دی. دی د خپلې کورنۍ پاکله معلومات نه لري یا وایي چې د دې کورنۍ لیدنه ورکه شوې ده. راځئ چې دغه تلیفونی پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملتیار د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ سره سره د تلیفون په لینم اله ده چې ما سلامونه نیکیلی ومنې. زه د کرزی حاول کالو دوم کالو دریم کالو کډوبار انو زره وتلې مو کښنه یم هغه وخت کې مر په شای پراتو انو زه د کور وتلې مو کښنه یم زه ورکسو یم. هر څوک چې زما په حق معلومات لري زما سره چې په دغه شمیره زنګ وي زما تلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 2 1 یو زما څخه خپل قریبان دوستان ټول ورک شي چې هر څوک زما پاکه معلومات وي بده آشنا زما سره اړیکې ټینګې ده. خدای په امان ده. ازادي د راډیو څخه منم.
تلیفوني پیغام مو واورید. بیا هم له کندهاره یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې یو ماشوم چې 4 کلن ده پیدا کړی دی. دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بلې سلام علیکم، زه د کندهار ولایت د چری د دې خبره کوم. د سهار رئیس زما سره یو کوچنی هلک را سره و د سلو تقریبا څلورو کالو دی نه خود نه د چا نوم اخیستلی شي نه څوک پېژني ما په ګر بازار ګرځولی دی بس ما دا پیغام دی تر دغه نمبر دې ما ته زنګ وي د هر ور دی 0 50 4 8 5 نمبر یو ځل بیا 0 50 4 8 5 وسلام.
تلیفوني پیغام مو واورید. بل داسې تلیفوني پیغام لرو چې و ګران ورور آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د سلیم په هکله معلومات لري او وایي چې سلیم له میدان وردګه څخه ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. یو نفر په نامه چې د سلیم ده او دا د میدان د ولایت تقریبا د ډېر وخت کېږي چې زه پېژنم موږ په دې اړه معلومات لرو نو که د هر چا خپل کېږي یا قریبي یا دور کې هر څه کېږي د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي 0 34 35 35 9. زما نوم حکمت الله هجران ده، هم له غزنی نه. دا نفر چې دا د میدان د ولایت او محمد سلیم نومېږي، داسې ځوانکی ده تقریبا د 28 کالو عمر دی، اگر څه زیات یا لږ څه کم داسې عمر دی. بس له ګروهي او رواني ناروغي لري نو که د هر چا خپل یا دوست قریب نه مهرباني له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي. یا د ما پخوا باندې پیغام پرېښو دی، یو نفر هغه کوڅې کله ما نشانې ورکولې زموږ ګواهی زموږ نه دی. که د هر چا کېږي یا خپل نو د مهرباني له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي 0 34 35 35 9.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 22 14 45. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، ډیر کله د تاسې داسې تلیفوني پیغامونه هم موږ ته رارسیږي چې تاسې له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په پیدا کولو کې له تاسو سره مرسته کړې ده. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام ازادي راډیو ته رارسېدلی دی چې یو ګران ورور له بلوچستانه په نامه د عبیدالله ارمانی موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل پیغام کې داسې وایي:
السلام علیکم، زه د بلوچستان کوټي قانوزی څخه عبیدالله ارمانی پیغام در سره کاټوم. د ازادي راډیو زنده‌باد زموږ ښایسته پیغامونه نشر کړي. ډېر شکر گزار یو د ازادي راډیو سمز چې زموږ د کلو د گاوند او د علاقو ورکه چې ځان پر پیدا کېږي. ډېره مننه کوو ازادي راډیو زنده‌باد. نو زه د پیغام در سره کاټوم. زما تقریبا یو د اکا زوی دی چې د ډېره کېمه د 10 کلو څخه دی نادرکه دی. نو کورنۍ او مور پلار په ده باندې ډېر خوابه دي، ډېر په خفه دي. نو که هر چا ته معلومات کړي د ګلبارام په هکله باندې نو ما ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده 0315 8 0 1 00.
له دغه وروره مننه. د ده تلیفوني پیغام مو خپور کړ. راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زما یو انډیوال د نورجان په نامه چې د هلمند ولایت د بهرام ولسوالۍ اوسېدونکی دی، نو زما څه د یوې میاشتې را په دخوا ورک دی. هر شک د ده پته راکړه، په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 1 0 4 8 3 5 0.
زراغانه جایزه ده. وسلام. خان د داوود زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د خروټ د سیمې اوسېدونکی. تعجب ناجان د کلي زما یو ورور ورک شوی دی. د تیروت په نامو د سفرو تکلیف لري. یوه نیمه میاشت کېږي چې له کوره تللی دی، هېڅ ترکیه نشته. که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا اور معلوم وي په دغه شمېره ما ته زنګ ووهي 0 5 8 1 0 9 9. یو ځل بیا تکراروم 0 5 8 1 0 9 9. یوه پاکستاني شمېره ده، په هغه نمبر دم زنګ ووهي 0 0 2 9 1 0 3 1 4 نیوی یو اتیا، یو دیر در دیر دیار لس نیوی یو اتیا.
بله السلام علیکم، زه نور محمد جان دلمن ولایت سوید سره پاری کوم. ما یو دا کار دی دی وختي عمر شپاس کار دی کار تو په دغه کله معلومات لري راواز سي په دغه شهر کې پر آیا ته یو شته یو آیا و سلام.
بله زه عزت الله یم د فراه ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې ده بکوا ولسوالۍ نه. موږ یو ورک خزیز درلودې د سلیمان په نامه دی، تقریبا د دوې میاشتې کېږي چې ورک کوي دی د بالابولک ولسوالۍ د پنجاباد د کلي اوسېدونکی دی چې لږ اقتصادي تکلیف هم لري او جګ سړی دی، سور رنګ یې دی، سپین ږیری ده. نو تقریبا دوې میاشتې کېږي چې ورک دی، موږ د ده په اړه معلومات نه لرو. نو کار مومن مسلمان ورور د ده په اړه اړه معلومات لري، نو ما ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ راووي 0 5 5 2 0 1 1 5 شمار یو بله شماره ده 0 0 3 8 2 3 1 9. نو تاسو د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو.
الو سلام علیکم، زه عبدالرحمن د کندهار ولایت خبره کوم د میوند ولسوالۍ. زما د ماما زوی دی چې 14 کاله کېږي چې ورک دی، نوم یې فضل ماما دی، د خان اکا زوی دی، د ښایسته ګل اکا او محمد خان اکا وراره دی. هر څوک د ده په هکله معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره سره زنګ ووهي 0 0 8 8 3 8. هر سړی که په ده په هکله معلومات لري 6 000 000 افغانۍ شیرینی ورکوم.
السلام علیکم، ما د ازادي راډیو کار کوم. ګټ رنگ ولې د زما یو اخشه دی چې مور اسماعیل نه زه د ادریا کار کې چې روښ دی بلمند ولایت د مرجه د ورسالي د کار شج دی د بادشاه ما او د ما اخشه دروازه پر تنزل شي ته د اواز کور سره کور سره چارې معلومات لري پر دغه نه د مرز سره اړه کچنګ دی اونچانه میزه د ورور نه مګول دی د بل امید دی د بل لا شکر اخوند د بل بچه دی او پر دغه شمیره زمر سره اړیکه ټینګه کړئ 0 5 5 1 1 0 5 5 1 5. شمیره یو پر دغه کښ جوابم 0 5 5 1 1 0 5 5 1 5. اونچانه مې اسلام علیکم.
من عمر رحمت الله عزت زره زنلا قاضی مرسلور ونو دوا شهیدان سوی دی یو د نظر چې ور د بیلا په نامه دی شروک سوی دی دا وکاله کیږي. هر مسلمان ورته کې یاد راک معلوم نو یا انځوال نو په دې سره د مسر ته ما شونې سی پر بیا اتش پتا درویش درې باور پنځه پنځه سره زل بیا وان سی پر و 0 8 5 3 2 3 5 5. و سلام ازادي راځي زنده با.
بله السلام علیکم، زه نه چیتم د کندهار د میوند ولسوالۍ نه. ما د یو کاسو دی د شاعر په نامه دی چې له یوې میاشتې نه وروسته چې ورکشه ودی تللی دی هلمند خواته. نو هر مسلمان ورور کې په حق معلومات لري او دغه ټلیفون یې شمیره چې زما سره تماس ونیسي شیره وایم 0 0 0 5 1 2 3 3 4 6. بس ازادي راډیو همکاران ته ژوندۍ خدای پامال.
تاسو د راډیو ټول کارکونکو ته د زړه اخلاص سلامونه وړاندې کوم. زه حاجی عبدالقیم اسرګزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره تاسو سره په تماس کې یم. زما بچی ورک دی 22 میاشتې کېږي، د 15 کالو دی، نوم یې بارام دی، فرنګ سوربخوند دی. نو هر مسلمان ورور که په افغانستان کې، که په ایران کې، که په پاکستان کې، که په هر ځای کې دا اعلان اوري نو پر دغه شمېرو زموږ سره ټلیفون ونیسي. اوله شمېره زما ده، زه پلار یم او جوړقیم یم 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0. دا زما شمیره ده. بل شمیره مې د محمد زوی ده 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
السلام علیکم دا د کندهار ولایت څخه سلطره سماج کې زما ورور دې په نامه د نعمت الله دې تقریبا د شپږ میاشتې کېږي د کندهار ولایت د سیمې څخه نادرکه شوی دی هر مسلمان ګوښه که معلومات یې زما سره کې په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 50 85 130 وسلام
السلام علیکم بازکنه ولاد ته څنګه زوري ته خبره کوم نارو رحمت الله نمي ونه کله کې د خپل کور ته نظر کړم څنګه د مات او نه ژوند سره پکې ارسو ته د آرام مات کړی ما د دې په غوږ کې څنګه راو ستر اویا او اویا اویا یو سره دوی السلام علیکم
ما یو محمد چې د شبات خانمه رڅوی دی ول ستانه کیږي د ستار د مشارفه جن دی د ورور نوم یې شاباز دی چې تاسو خپل محمد شاباز دی د ورور نوم یې فائدہ دی او دغه یو ول ستانه کیږي چې تاسو د دغه ستار باندې مادرې په دغه شمره کې څنګه وي چې پر ورځو د اټیا و اټیا پرې سلو سفر یا شمره تکرارون چې پر ورځ سفر اټه و اټه
و سلور دریا سکتر رسلات امان نظرین تجرس خمانه السلام علیکم جواب دلحادی دی مردمردک ولایت دانشک و ساله که خبره کوم دیمونگ و کلیوال ده دکتمان داری دی جهوی دیکنی دیمونگ و کلیوال چه مجیب رحمان نگی دی خانباز دی دازی نشتی دی نداره کده ها که هر چه تا معلوماتی یا چای دان افره بوله یا ورسلم نزیر بین نمیده پا دیش مرا پا نزنگ وی چیز مرا تا وی ها چویر ویش کنزه ویش بست و سنه رسیا
زیده علمون ولایت استجا ده سا خبری کن ما یه ورور دی من یه خدایران دی ایس پس که لکی سورس دی سم چه تا معلوماتی ما تا پردار لمبا اسمارا بندی معلومات شا چی پر و ساوه یه انجی کنزو مستلوی صدا لمر د ازادي راډیو سدې مننه مستګرامونه
او السلام علیکم زال ستاره کندار ولست سره په خماس کې مورول د جولاق په نامه د کینګل اسکاله کې مشنه دارا کړی اشاره کومه نامه چې په دا نمبر مرسته زنګو چې تراویا او اویا 15 15 السلام
مونږ یو ګران دوست یا عبد السلام میری مشهور کومه لګې دا ساده ناروغي د تکلیف په زمینه شورو تورڅوي نو موږ له هیله کوو چې پیدا چې پر دا د نمبر مشترک تماس ونیږي چې پر اوه شپه پر درې شپه پر څلور پنځه اوه دوا یو نمبر یې د ته تکرارم چې پر اویا یچ پنځه څلور اوه تا وي
السلام علیکم محمد اکبر د کندهار ولایت پنځولو سوري خروانه خبر کو ما ورور راکدی رحمت الله نمیږي دوین کله کې د خپل کور ته نه راځي د نیمه ورځې د مخه او نه د ژوند راځي کله خپل د اعلان او یا بل څه د عمل ماته دي ماته چې په دغه سم نه ځنګ راوي په اویا او اویا اویا یو څه له دوه سماره و تاسو په اویا او اویا اویا یو څه له دوه وي
هلو سلام علیکم ما یو ورور دی نه واستین نه مرخانی مشهور په احمد شادی دا سلور کار کیج د کندهار ولایت د نمینه هیڅ خنا در کسو دی که څو طاله معلومات لري په دغه تلیفونش مې روزي نو سره تماس ونیسي سی پر اړیا ته څل شپته نو سو در سر ور دی دا یو کار کیج نن دا د دې د خدای خوشاله
سلام علیکم زما احمد نبی احمد ایرات ولایت د زیرکود سیمه سره سره په تماس دی ماده وکاس دی ریس عبد الله نیږي تقریبا د څلور کال کې جوړک حال سيتي چې معلومات په پداش مې دي ځانګړي صبر وسونه نه وي اته تل وی شته نه وي دني چې مار بیا تکرار صبر وسونه نه وي اته تل وی شته نه وي دني والسلام
السلام علیکم دا عبد الحنان مومن مې له شایسته څخه راځه اسمع یو دا اکاډمي د وحید لا په نوم باندې چې دا څلور مې څو څه خپل کوټه مې راغلې کله ما وځارم چې تاسو په دې کې راځئ کوم څه چې پر وسو واټیا نشکتا چې پر څنګه سوا واټیا چې پر وسو واټیا نشکتا چې پر څنګه سوا واټیا چې پر و اته و شکاش نه چې پر څنګه اته چې پر
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. گرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.